نجده جور سوی شاخوا زرک سونه ننداری تیشو دل سوی دی. له تاوتریخوالی نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د مؤسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړی ده. د دغه نندارتون یو تن جوړوونکي لیلا جعفري ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سر رو
ما من په یو برخلیک ټاکون کې پړاو کیو د سولې سلور اړخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای
به هم زندگی کنیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکې ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وشن انتحار چاودن زنا غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي او وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوي چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
استاد که د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه کې راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوی ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم هم ولسي چارواکي ده. د غدری وانه ټکی د قران او حدیثو پر وړاندې کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې سیرل شوې دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته د لومړی برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف حدیث همدارز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همدارز افلاطون او ارسطو سقراط نه اخستنې شوې دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوری نه دوه ریاست جمهوری دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي. د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځنی ځانګړي واکونه ورکړ شوې دي او داغه د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی. همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی. د ولسی جرګې ټاکنه د صدر اعظم ټاکل کیږي او د سعود حل لار پکې وړاندې شوې ده.
ډاکټر صاحب، دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان، د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړی چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي، چې که دغه لار چار نه کار واخیستل شي هغه حل وي لارې ته به ورسیږو.
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی، مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح، هغه بحث چې ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي. د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې. چې الاثبات اسلام خپل یو ډیموکراتیک نظام دی، واکمنان واکمنان نه دي، دوی چارواکان دي، دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې زموږ دپاره کار وکړي. له بده مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د سړی وویل شي 15-20 کلونو کې په موږ باندې واک شوی دی، موږ نه پوښتنه نه ده شوې، زموږ حقوق تر خپو لاندې شوي دي. نو یو بحث دا دی چې خپله ولس راویښ کړی شي، ولس خپلو مسؤلیتونو ته، خپلو وظیفو ته او خپلو حقونو ته متوجه شي. دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې موږ کولی شو د نسبت، اما دا د کانی کرخه نه ده. په دې کې تغیرات راوستل شي، کې دي شي د ځینې خلک ګټه واخلي، کې دي شي ځینې تی وانخلي. مونته مو خداله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی. زه هیله مندم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولست خبر کړی شي، چارواکو ته د دې غږ ورسیږي، په دې باندې بحثونه وشي، په دې باندې مختلف میزونه جوړ شي او د هغې لار نه د دې بیل ټکي باندې بحث وکړی شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده، خو کومو لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په هغوی کې یو هم کراچۍ میشت لیکوال طاهر اپریدی دی. ښاغلی اپریدی وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې هنر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
طاهر اپریدی صاحب، د پښتو افسانې یا د پښتو لنډې کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړۍ لنډه کیسه راحت زاخلي لیکلې وه. څه فکر کوئ چې آیا پښتو لنډې کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
وده خو په دې حواله سره کوایو نو کړې ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقی یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي، لستون کی کم دی، چې لستون کی نوی نوسنه لیکون کی کم مخه پیدا شي. دویمه خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانه، نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي بے طرف نکاد، او که نکاد وي نو دا چې معمولی معمولی افسانه چې لستو جوګام نه وي هغه ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي. نو افسانه ترقی په دې حواله سره وده دومره نه ده کړې لکه څومره پکار ده.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډې کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، که نه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري، که څنګه؟
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده، ښه شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمی کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې زنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. فکر کو چای اوس خو کسی هم ډیر لیکل کیږي، مگر ولی شي کسی مخته نه راځي.
اصل کې خبره دا ما حواله وای چې لستون کې نشته دي، افسانه لستون کې نشته دي. بالکل اردو کې مو ګور کنه افسانه ولی کلا شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندستان کې هم خورا شي. افسانه ما خپل اردو کې افسانه لیکلې دي، هغه په هندستان کې چاپ شوی دي، خو لستون کې پښتو لستون کې نشته. زلمه کول دا اوس تاسو لکه تاسو واخله تعلیم یافته دي، لیکن ډیر کم دي په سلو کې وو څو کسان وي چې پښتو ولولي. نو لستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره ما غواړم د نکاح، د نکاح هم نشته. نکاح ضروري ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته. دادا چې ما داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګانه دي، ما ته ویلي چې په دې څه ویل کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم. ډېرې ښې افسانې دي، افسانه ځکه ترقی وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېرې مجموعې مو چاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل شي واقعتی افسانہ، واقعتی افسانہ رپورٹ را رپورٹ شکل ورکول شي رپورٹ افسانہ هغه چې افسانہ خپل یو ماده خبره ته ځل کړی چې یو لیکوال ویلي چې افسانہ مجسم ماده زمره جو تر شي عمره خپل کېږي. نو هغه دا اصل کې افسانہ نگار لیکل وو کې یو یو ځل افسانہ ولیکي، ما یقین نه چې اکثر لیکوال په دوه ځل نه لیکي افسانہ. ما خپل د تاخیر دم پورې ما افسانہ ورسته افسانہ مدرے ذرا لکھنے دا. بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی.
په پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډیر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې دا کمی لنډ کیسې په پښتو کې لیکل شوی دی د علامت په برخه کې، کمی د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړ توګه سړی علامتي لنډ کیسې بللی شي کنه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کوم کا دا ما خود رمائی نہ گنے کیوں ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا لکھ لے نشی کلی کلی شی نو ما طاہر افریدی لکھ لے دا افسانہ. شکر الحمدللہ ہو گئے خلق خو خ کنے دا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلق کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوے دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوے دا تے نو ځکه وایي په کار خو علامتي افسانه ده. مثال په توګه سکس به واخلو، هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي؟ پښتون سړی خوښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي، کور کې نه شي کېښودلی. هغه داسې کتاب چې په کور کېښودل شي نشته، نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلي دي، خو هغه د عموماً افسانه نگار کلی واقعاتي افسانې لیکي. واقعاتي افسانې رپورټ ده، مانا مخکې مو چې رپورټ ده رپورٹ شکل لري. افسانه کې نو تجربه نشته، ډېر کمه شوې ده تجربه. امین افغان پور افسانه ما لوستې دي، ما خوښې شوې که افغانستان افسانه ما لوستې وي که دا وایم به ځای به نه وي چې امین افغان پور ښه افسانه نگار وو. داسې اوس رنځور افسانې دي ما لوستې دي، هغه هم ښه افسانې دي. خو دا ده چې تجربه پکې په نوی شکل کې افسانې کې تجربه پکار ده. ما خسته ما زیات اثر د اردو نه اخیسته ده، ما اردو افسانے ڈیرے لوستے دی نو آغا سارو ما دا ہوئے چھے یہ افسانا اردو والا لکلے چھنے پختو نہیں ولی نہیں چھنے کلے ما دا جربا کرے ہوش الحمدللہ دا کامیاب اللہ رکھے ما خام افسانے ما پا دے بنیاد لکلے ہوئے چھے اردو والا دا سے افسانے لکی علامتی افسانے لکی نو پختو نہیں ولی نہیں چھنے کلے ما آغا کامیاب شکر الحمدللہ آغا اللہ رکھے ما خام افسانے کامیاب ہے ویغینا پس بیا دے علامتی افسانے امام مشہور شو چھے خطاب را کرے ہو ویغا تا ما ہوئے چھے یارتا چھوکے چھے ماتا امام خطاب را کرے زدانا غانا غانا چھے پختون ٹول پسری کا وہی چیز بےکار افسانہ نگار دا یا افسانہ نگار دا
طاہر صاحب دا سمبولزم یا دا علامت نگاری تھیوری چ په یورپ کې منځ تراغله حل تاغه وخت کلیسا حاکم او خلکو پشکارا خبرې نسوي کولای ځکه